او د خبرونه اړوند موضوعات باندې بحث کوو. تاسو په پاک الله سپرم علامه مل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان حکومت وایي قطر ته د مرکشي پلاوی سفر ځکه ځنډېدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی. په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او هغوی هم له دې هېواده د وتلو تکل لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره خپل پلاوی چمتو کړي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي او چین وایي خپل لومړنی فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجیې انوري نن ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوې، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر په دوحه کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی او غړی معرفي کړي. د دې پلاوی مشر مخکې لدی شیر محمد عباس ستانکزای اعلان شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوه ته تللی دی. تمه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې ورځو کې په قطر کې پیل شي، خو د پیل نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو پر مهال جګړه د کمیدو پر ځای لا توده شوې ده. اسد الله خالد نن په لغمان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې طالبان غواړي د جګړې د تودولو له لارې د سولې په خبرو کې امتیاز واخلي. خغلی خالد همدار زیادونه کوي چې وسلوالو مخالفینو د سیمو د نیول توان د لاسه ورکړی دی. د بین الافغاني خبرو په درشل کې هم طالبانو او هم افغان حکومت جګړو او پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګو ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آریان نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
دې مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
په دې اړه زموږ ارزونه روان دي. شواهد راټولو څرګند ده چې داسې پیخید اصول او قانون پر خلاف دي. زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به کړو.
تکمیل شوه پر شریک می شوم مورید.
لدې مخکې د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د علیپور د ډلې وسلوالو تیر شپه د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې پر یو پوسته برید کړی، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې اسیر کړی دی. له پرله پسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د حکومتي چارواکو د دې ادعا په اړه د علیپور نظر هم واخلو. علیپور چې په قمندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزي ولایتونو کې د یوې خپل سرې وسلوالې ډلې مشر دی. نوموړی د ملي امنیت ځواکونو د 1991 کال د لیندې په څلرم نیټه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لازادي رادیو خبرونه اوري. په بلاروس کې د اپوزیسیون فعالانو نن په پلازمینه مینسک کې د نورو پراخو مظاهرو پلان جوړ کړی. سیاسي مخالفینو فشارونه زیات کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړی. د لوکاشنکا د استعفا لپاره غوښتنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې نوموړی تیره میاشت د ولسمشرۍ په لانجمن انتخاباتو کې بریالی اعلان شو. فعالان تمه لري چې په نننیو مظاهرو کې به هم د تېرې یکشنبې د مظاهرو په څیر لسګونه زره کسان ګډون وکړي. په تېر ځل اعتراضونو کې مظاهرچیانو د مینسک په لارو کوڅو کې لاریون وکړ او له پولیسو سره یې مقابله وکړه. لوکاشنکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی له مخالفینو سره خبرې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په ډزو وژل شوې ده. د بلوچستان د تربت سیمې د جنایي پولیسو افسر سراج احمد ویلي دي چې د دې میرمنې د قتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. شاهینا شاهین د پی ټی وی د دولتي تلویزیون د یو پروګرام کوربنه او د یوې سیمه ییزې مجلې د کتونکو ډلې مشره وه چې د شنبې ورځې په ماښام په خپل کور کې په ډزو ووژل شوه. پولیس وایي د شاهینې کور وبخې د شاهینې کورنۍ شکل لري چې د قتل بعد نوموړی میړه کړی وي. د دوی په وینا دا یو ناموسي قتل دی. او چین وایي خپل لومړنۍ فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکې پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. شینهوا دولتي خبري اژانس نن د سپتمبر په شپږمه خبر ورکړ چې دا بیړۍ د چین د شمال لویدیځ په بیدیا کې د جیکوان د سټلایټ توغولو په مرکز کې پر ځمکه کېناسته. شینهوا وایي دا فضایي بیړۍ د جمعې په ورځ توغول شوې وه. د دې بیړۍ د کېناستو او نورو مشخصاتو تایید ناممکن کار دی او شینهوا هم د هغې د راستنېدو تصاویر نه دي خپره کړي. سپیس ایکس امریکایي کمپنۍ څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره داسې یوه بیړۍ فضا ته واستوله چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان حکومت وای قطر ته د مرکچی پلاوی سفر زکه زندیدل چې طالبانو له خوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی.
دوی هم دا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ پوښتنه هم دا ده چې د دوی له خوا دا مسایل نهایی شي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د میدان وردک چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي فور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه دی ولایت په بي سودور سوالي کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړي. پوسته یې نیولې او څو سرتیري له ځان سره بیولي.
دا واقعیت مرکزی حکومت سره خبره کړی ان شاء الله زړه زړه وخت او رابطه تشمیل کړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. له دې هېواد دغه اقلیتونو د وتلو اصلي علت څه دی؟
امنیت نشته، ډېر مشکل دی. همدغه شو چالونو تصمیمونه وشي افغانستان چې نور موږ ځوان نشو کولای.
خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو شوای ځانو د لټې مه هېروئ. د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وايي قطر ته د مرکچی پلاوی سفر زکه زندیدل چې د طالبانو لخوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی. د سولې په چارو کې دولت وزارت وايي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټول تیاری بشپړ شوی او کله چې دا ډشي طالبان د خبرو لپاره آماده دي قطر ته پلاوی سفر کوي. په عین حال کې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسیدلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نن او سبا ژمنې تر هغې اوږدې شوې چې تمه یې کېده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې په دې ډاډه شول چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به سفر وکړي. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د مذاکراتو د پیل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادگی ورته ولري. دوی هم دا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ پوښتنه هم دا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایی شي. ځینې نور آمادگی او ترتیبات دي چې د مونږ بین المللي همکاران او شان کوربه هیواد باید ولري چې دوی هم تر لاس لاندې نیول سوي ده.
اغلی انوري جزئیات ورنکړل چې دا مسایل کوم دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا ویلي وو چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوې او د مذاکراتو پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنجشنبه په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلی دی. د ملي روغې جوړې پالي شورا کې یوې باخبره سرچینې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپلمنځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه هوکړې ته نه ده رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره ورځ د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون اعلان کړو. د طالبانو د 21 کسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم حقانی ته وسپارل شوه. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې دی هم د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د طالبانو په پلاوي کې وروستي بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې د پلاوی د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. دغه سرچینه وایي چې پاکستان ته د طالبانو وروستي سفر او تری وروسته د یاد هیواد په فرمایش د پلاوی په مشرۍ کې بدلون په طالبانو لا هم د پاکستان د پراخ اغیز غمازی کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې د طالبانو په رهبرۍ کې د واک په سر اختلافات رامنځته شوي، خو د ده په وینا په پلاوی کې وروستی بدلون یې په خبرو کې د یو قوي موقفه د ګډون پیغام ورکوي.
بله شکه د طالبانو په مشرتابه کې د ډېر څو میاشتو اخرو کې اختلافونه زیات شوي وو. زه فکر کوم چې بله اختلافات به هم وي، په دې کې شک نشته اختلافات شته، اما یو محاسبه شوی لست په آخرین لحظاتو کې کله چې وړاندې شو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان غواړي یو قوت د موقف نه د مذاکرات کې اشتراک وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې انستیتیوت هم په یاده ډله کې د اختلافاتو د پیدا کېدو خبره کوي، خو وایي پاکستان هڅه کوي چې د پلاوی په نویو غړو خپل فرمایشات ومني. د دې انستیتیوت مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع ځنډېده. زمونږ په ان او زمونږ موندنې د افغانستان د سولې انستیتیوت موندنې د اخی دلته اصلا ځینې فرمایشات دي د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغه نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یو برخه وګرځي.
د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم د دغه ډلې په مشرتابه کې اختلافات مني، خو وایي چې دغه اختلافات د ولس په خیر دي. دغه قومندان هم چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په پلاوي کې وروستي بدلونونه هم د دغه اختلافاتو پایله ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو رسمي دریس هم ولرو، خو ونه توانېدو. خو د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد تازه رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د ملا برادر لوري د مذاکراتي پلاوي غړي معرفي شول.
په همدې موضوع مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې هغه څه چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ادا کوي، آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست چې د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د طالبانو په منځ کې اختلافات راپورته شوي دي؟
البته خپل د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دو ورته د تخنیکي مشکلاتو نوم کېښوده، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کېږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسایل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دې لپاره دغه سفر ترسره شوی. او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړه. چې دغه خپل تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډېده.
احمدزی صاحب، همدغه اختلافات ترازو اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن دی دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږنده وي او په دې کې په یو ډول د پاکستان په هم خکېلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستنګزي پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی، له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لري شوی دی. ولې
ما مخکې تاسو ته ویل مثلا مخکې طالبان یو داسې ډله وه چې حداقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و. اما د امریکای متحده ایالاتو اگر که دغه کریډیټ هغه ته دی او خپل منافع هم تابن ته پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نخه افغانستان ته ورسیږي، کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنا چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره پیدا.
احمد صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډېر نه لرو. هدف زما دا ده چې په دغسې حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلونونه رامنځته کیږي؟ دفتن اعلان کیږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس طانقزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچی پلاوی مشر کوي. په دغه حساس وخت کې ولې دغه بدلون رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه دلو کې تغییرات راغی، دغه خلکو کې تغییرات راغلي. او بل دا چې خپله دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطح دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو د دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضي القضات دی، د ډېرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا دینی فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه
وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه، د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، د ده رول به څه وي اوس؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي، د دې نه سترګې نسو پټولی چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې، هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې. نو د دو شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې د افغانۍ د کېږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنې د امریکې لپاره، داسې نه شي چې هغه تر سیورو لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یقینه چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي. نو د دغه په خاطر د ده شتون هلته لازمي دی، او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوي له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردک ولایت چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي پور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. پوسته نیولې او څو سرتیري له ځان سره بیولي. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په مرکزي ولایتونو کې د یوې ویل کېږي د یوې خپل سر وسلوالې ډلې مشرۍ کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د علیپور د وسلواله او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګو ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یې ویل چې د یادې جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوه سرتیري ټپیان کړي او یو سرتیري له ځانه سره وړي دي. نموډیا ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوستا هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک، یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځانه سره وړي دي.
لارا کې یو پوستا کوتل کې په پوسته د علیپور کسانو جنجال سره په نتیجه کې د علیپور خلک راغلي دي لږ ډیر، او یو ځنه وی ځنه سره بولای دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنه سره بولای سلام یې مستوري ده. دا واقعیت یې موږ د مرکزي حکومت څخه خبره کړې، انشاءالله زر په زره به دوه رابطه تصمیم نیول کړي چې اجراات وشي. یو وړه پوسته هغه سکوت یې کړی بلی.
بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادې جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتي پوستې سکوت کړي دي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم له ځانه سره برمته کړي دي او دوی ټپیان کړي دي.
البته جګړه تیره شپه را منځته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوستې سکوت شوي دي. او سره پولیس هم دارنګ هغه نظامی توکي لکه لاسنا کلاشینکو باندې ودانه پیکاوی یا دانه امبی موټر او سره رینجر دا هر څه باندې علی پور لزان سره وړي دي
حڅه موکړه چې په دې اړه د علیپور او ورسره د نږدې کسانو سره اړیکه ونسو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د شریف الله وتک د معلوماتو له مخې د علیپور د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته سوه کله چې څو ورځې وړاندې د علیپور یو شمېر کسانو د غزمی پر مهال پر یو شمېر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او وروسته افغان سرتیرو ونیول او زندان ته یې واچول چې تېره شپه د علیپور کسانو یې د خپلو کسانو د ازادولو غوښتنه کول خو امنیتي سرتیرو یې دا غوښتنه ونه منل. والي مظفر الدین یمن دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو له دې وړاندې هم افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه یې سرغړونه. نوموړي وایي چې د علیپور په اړه یې مرکزي ادارې ته شکایت کړې دي چې ډېر ژر به په دې اړه لاس په کار شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل
دا یې مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمع‌آوری
په دې اړه زموږ ارزونې روانې دي. شواهد راټولو څرګنده ده چې داسې پیښې د اصول او قانون پر خلاف دي. زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به یې کړو.
تکمیل شوه پوره شریک می‌سازم برایتون.
قماندان علیپور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې د یو خپل سری وسله والې ډلې مشر دی. نوموړی د ملي امنیت ځواکونو دوه کاله مخکې نیولی و چې د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب خوشې شو. د ازادي راډیو پخوانی خبریال او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي تېره ورځ د سرطان ناروغۍ له امله سا ورکړه. د ازادي راډیو پخوانی خبریال رضوان مراد چې په قاهره کې ورسره ډیر وخت همکار پاتې شوی له ښاغلي هیروي سره د کار خوږی خاطرې بیانوي.
ول تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول هغه خاطرې خوږی شېبې ټول هم په یاد دي.
ورسره په خبرونه کې له رضوان مراد سره په دې اړه مرکه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په تیره یوه میاشت کې افغانستان د افغان سکانو او هندوانو یو نیم سل کورنیو د امنیتي ګواښونو له امله هند ته پناه وړې ده. دا خبره په ولسي جرګه کې د دوی استازي نریندرا سنگ خالصه نن ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې دي پاتې دي او دوی هم غواړي چې له دې هېواده ووځي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس پرې رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د افغان سکانو هندوانو استازي نریندرا سنگ خالصه د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرې یو میاشت کې د افغان سکانو هندوانو 150 کورنیو هند ته پناه وړې ده.
امنیت نشته ده مشکل ده او کوم دا د فرار د خپل کالو کوکرا سو کوم هغه د فرار د خپل غوږو ته نه نیول امده شو چالو نو تسلیم ونی وش افغانستان د نور موږ ځان نشو کولای ځان نکېږي مجبور شو چې دی یولار نو یو نیم سال فامیل تللی دي ډېر کم خلک پاتې دي دیم په تماس کې دي چې باید ورشي.
ښاغلی خالصه وایي هند حکومت دغه کورنۍ ته د شپږو میاشتو لپاره موقت ویزې ورکړې او دوی هلته په درمسالونو کې ژوند کوي. نوموړی وایي د افغان سکانو هندوانو پاتې کورنۍ هم د خپلو شتمنۍ د پلور په حال کې دي او هند ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه هندي رسنیو هند ته د افغان سکانو هندوانو د 200 کورنیو د رسیدو خبر ورکړی. له دې وړاندې هم د دې لګکیو 11 کورنیو د امنیتي ګواښونو له کبله افغانستان پرېښی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د دې لګکیو د امنیت د ټینګښت خبره کوي. د یاد وزارت ویان طارق آریان.
د افغان سیکانو او هندوانو د امنیت په برخه کې زه دومره وایم چې له دوی سره له نږدې په اړیکه کې یو. زموږ ډاډ دا ده چې دوی به خوندي شي. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې نه یوازې د دغه لږکۍ بلکې د ټولو افغانانو خوندي ساتل زموږ لپاره لومړیتوب لري.
ښاغلی خالصوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې لږکیو شمیر شاوخوا 10,000 کورنیو ته رسېده، خو د وخت په تېرېدو سره دغه شمیر اوس 200 کسانو ته راښکته شوی دی. د وري په شپږمه په کابل کې د افغان سیکانو او هندوانو پر یو درمسال د داعش وسلواله ډلې لخوا یو ترهګریز برید وشو چې په ترڅ کې 20 کسه مړه او لسګونه نور ټپیان شو. په ولسي جرګه کې د دې لږکیو استازی وایي افغان سیکانو او هندوانو نور ولایتونه پرېښي اوس یوازې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ژوند کوي.
و موریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او ډېرې له دې هېواده د امنیتي ګواښونو له امله وتلې دي. د ازادي راډیو پخوانی خبریال او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي تېره ورځ د سرطان ناروغۍ له امله ساه ورکړه. رضوان مراد چې اوږده موده په قاهره کې له ښاغلي هیروي سره یو ځای د ازادي راډیو لپاره راپورونه ورکول او سره نږدې همکار پاتې شوی وایي چې هیروي خپل مسلک ته وفادار او تل هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. له ښاغلي مراد سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د ښاغلي هیروي د ښو صفتونو په باب وایي. هیروي صاحب
یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدر تم چې له مزاج ډیر فقیر انسانو او یو مومن انسانو، وطن په ډیر زیات ګرانو، او هغه کم بخص کې کم برخه کې چې د ټکړې کړې او کم برخه کې دلته په افغانستان کې د فضا او د دې په سیستم کې د کم فعالیت درلود، هغه په غدزړه لته لمینه او غل مسلکی توپ سره هغه کارونه تر سره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له قدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغه کسانو څخه چې شاید د ګوتو پښمیر.
بله مراد صاحب، خغلی هیروی ډیر کاله په ازادۍ رادیو کې د خبريال په توګه کار کړي. له قاهره څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهره څخه د ازادۍ رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورس اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هیروی صاحب د فارسی ادبي برخه لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخه لپاره د ازادي رادیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودل د خپل کار لپاره، چوند تر دې مخکې دلته د قاهره پر رادیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تللو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نه هیڅ زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کوم وظیفه چې ورته سپارل کېدله، شاید تر ډېره حد به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کې کوم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مرخص دي، اما د تر اخري حد پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توپ تر اخري حد مراد کړي او هم لغ خپل وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د حق پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وخی. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه، د هیروي صاحب لینه واقعي او لویه زائده.
بله، یو ورسته پښتنه خغلی مراد، یو نګدی ملګری دی، یو نګدی همکار پتوګی، کما خاطرې قدر سره وی، کما خوګه خبره در سره وی، ک شریکې کر سره.
تورمان صاحب، یو ځلی منګه پراکټ راپور ورکاو قاهره نه، نو هغه راپور کې هیروی صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شو له هغه جملې چون پلاس لیکل شوې نه وخت. او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شوی، نو هغه راپور عاجل و، د پراګم کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپل ورقه وش کولې ټوټه ټوټه کړې وي ورزولې ول، زړه ډېر خوش چې دې لاندې نه خلاص شو. دوه د خطر نه برته د پراګم کارانو څنګه وې هیروی صاحب، هغه ریکارډینګ سم نه شوی، راپور را لګې سر نه راغله راول ولا. نو هغه د خدای بخیلی چې کوم ټوکړې د ټوټې د کاغذونو برته سره هم راټولولې او کوم ورخه تای چې وا هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه د فکر نه کوم چې هغه راپور به نه یې سب شوی. لیکن کله چې هغه ورقه لکه تعویزونه غونډې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
د ازادي رادیو پخوانی خبریال رضوان مراد چې د ازادي رادیو د پخوانی خبریال او د خپل پخوانی همکار او د افغانستان پر اساس قانون د تطبیق د څار د کمیسیون د غړي عبدالرؤف هیروی پر کار او ژوند لنډ رڼا واچوله. ښاغلی هیروی تیره ورځ د سرطان ناروغۍ له امله مړ شو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمۍ ته رسیږو، خو یوازې یوه دقیقه وخت پاتې دی. په دې یوه دقیقه کې به ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسي متصوته له شمېرې لارې مو راستولې دي. تازه گل ده هلمند څخه لیکلی چې مارجی څخه چې د حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې نرم دریځ غوره کړي چې د سولې خبرې کم وخت ونیسي. حکمت الله حماس هم له نادلي څخه لیکلي چې وسلوال طالبان او افغان چارواکي باید نورې پلمې ونه لټوي او خبرې په خپل وخت پیل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي حکومت او طالبان د افغانانو د سولې هیلې نه خاورې کوي او ژر دې مذاکرات پیل کړي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او د ستاسو د ورکو شوو عزیزانو، خو اوس احمد تکل په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوې دي، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو پر مهال جګړې د کمیدو پر ځای لا تودې شوې دي. ښاغلی خالد نن په لغمان کې وی غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې طالبان غواړي د جګړې د تودولو لپاره د سولې په خبرو کې امتیاز واخلي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پایل خبر ورکوي. لدې مخکې د میدان وردګ والی ویلی و چې د علیپور د ډلې وسلوالو تیر شپه په بیسونو ولسوالۍ کې پر یوه پوسته برید کړی، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې له ځان سره بیولی دی. په بیلاروس کې د اپوزیسیون فعالان نن پلازمینه مینسک کې د نورو پراخو مظاهرو پلان لري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په ډزو وژل شوی دی. د بلوچستان د تربت سیمې پولیس وایي چې د دې میرمنې د قاتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي، او چین وایي خپل لومړنۍ فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکې پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لغمان له ولایته د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې د لغمان د روغتیا د ریاست د ټکنالوژۍ په څانګه کې د آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون هم تایید کړی او د تقرر مکتوب یې د عامې روغتیا وزارت ته لیږلی دی. خو د ده په خبره یو کال کېږي چې کار د عامې روغتیا وزارت په اداري ریاست کې بند دی. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. اوس به د لغمان ولایت اوسیدونکی نظیف الرحمن خپل ستونزه په خپله ووایي.
او
ریزی مقصد دی سو
مقصد دا او سی بس چې دا بس زما سره شوم زه ته دې هغه وخت عام روپیارې زما سره شخصي خصوصیت درلود
مقصد دا او چې زما مستقیم دا ناکام دی یا د نمرې بیا وکتل شي ریزه کې څه لیکلو
هغه ریزه دا او چې زه د غیر قانوني لارې نه شارل شوې ما دې سیاسي شارونو له لارې نه چې متاسفانه دا نو او هیڅ دا معلومه نه شو د دې لارې تاریخ شوم مختلف چې دی په دې اړه باندې ډېر نه وکی
دغه امتحان چې واخیستل شو ته پکې کامیاب یې څه احکام لرئ د تقرر
بلې صاحب زه اسناد لرم او د تقرر هم لرم او زه دې دې شارل ستړی وم دې دې لازم و مضمون ګڼلی وم دغه د امتحاناتو د تومیدې لپاره چې په ولایاتو کښې د هغې زه شارل ستړی وم ما د تمام ډول سره امتحان واخیست کامیاب یې وګڼلم بیا ما ته هغې رسمي مصوب را کړی په وزارت صحت امې ته زه تللی یم هلته اوس هم غواړم چې د عامې روغتیا به زه مهینت مالي ادارې په دې اړه باندې زما څېړنه وکړي اوس هم هغه بس خالي ده نه هغه ډاکټر مقرر شو او نه راغی صرف زما پسماندي لپاره یې دا کار وکړ او د تقرر مخه یې ونیوله
ته وویل چې اوه کاله د هغې سیتامه کښې کار کړی د څه شي په حیث د کار
ما د لغمان د عامې روغتیا په سیتامه کښې تقریبا د معاون د همدغه صحي معلوماتو د امریت په حیث باندې کار کړی ده که زما کارکردګي په شته ده دغه وظیفه رسمي وه دې ته ما امتحان وکړو ما زه زما بس به رسمي شي زه به په رسمي چوکه کښې کار وکړم هغه نو دغه یو دلایل په کښې پیدا شوم زما کار همدغه پاتې ده او اوس هم ما تاسو همدې لپاره زنګ وهلیم چې دا زما ستونزه دې مهینې د مالي ادارې ته وړاندې کړي چې هغې په دې اړه باندې دې څېړنه وکړي
تا څومره تحصیل کړی
ما چاردا پاس
ته وایي چې څوارلسم پاس یې په کوم مسلک کښې
په ټکنالوژي استعمال لابراتوار مې برخه ده
په دې مسالې د لغمان د عامې روغتیا رئیس خبر دی څه مرسته یې درسره ونه کړه
نه هغه خو ما سره هېڅ مرسته ونه کړه زه د خپل شخصي خصومیت له لارې نه زما کار خراب
ستا کار اوس چېرې بند دی چې مونږ هغې سره په تماس کښې شو
ګورې ما ته اصلاحات ادارې د تقرر لپاره رسمي مطلوبونه را کړل زه هغې قانوني وګڼلم او هغه شته دي را سره دې ته معرفي کړم څو هغه کسانو دلته خلک یې پېژندل هغه وایي نو زه دې باندې فشار را وړه زما تقرر وروسته هغه شو د معتل شو او اوس هم زما تقرر همالته معتل ده
دغه بس اوس هم خالي دی
بلې صاحبه دا بس اوس هم خالي ده او تر اوسه پورې دا بیا اعلان نه تللی اوسه پورې خالي ده دا بیا اعلان ته نه تللی او دا ما اوس هم زنګ د همدې لپاره وهلی ده هغه برخه کښې زه کار کولی شم زه سابقه کاري تجربه لرم
صحیح ده صحیح ده خو څومره وخت وشو د دې مسالې څومره وخت وشو
تقریبا د دې مسالې یو کال وشو
ښه د دې پوښتنه وکړو
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي نورالله ترکی سره شریکه کړه ښاغلي ترکی په دې اړه وویل
جناب حسین صاحب زه هم سلامونه تاسو د افغانستان ټول ولس سره مړه وړاندې کوم خدای الله چې جوړ به وي زه دغسې موضوعات چې زموږ هېوادوال لري تاسو مننه کوم چې مونږ ته یې په نښه کوئ زه دغه ګران رودوم چې دی دې مراجعه وکړي منابع شریف ته چې اساسي ستونزه څه ده زه خو ډاډمن یم چې زموږ همکاران په کاملا په خلاص ډول کار کوي چې دا ستونزه ته ولې جات شوې ده چې دی په ریزر کښې قایم شوی ده او که مستقیما بس ته قایم شوی ده خو بیا هم که دوی سره دلته کومه ستونزه پیدا کېږي مونږ په روغتیا وزارت کښې د سمې شکایت په نامه یو یا دفتر لرو چې کارمندان لري هغوی کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي تر څو دوی موضوع زر تر زره بررسي شي او دوی هغه خپله نتیجه ور په ګوته شي چې آیا هغه شخص دلته قایم شوی په ریزرو کښې راغلی وه او که مستقیما بس ته راغلی وه ستونزه څه ده هغه د ستونزې اساسي نقطه به پیدا شي بیا هم که دفتر شکایت ورته مراجعه ونه کړه یا لاسرسی ونه شو دا موضوع حل نه شوه روغتیا وزارت رهبري یې کاملا خدمت کښې ده کولی شي چې له موږ سره نږدې کښېني او په موضوع باندې تفصیلي بحث وکړو چې ستونزه په کوم ځای کښې ده ولې دا دومره دغسې یو موضوعات رامنځته کېږي زمونږ هېواد والو پښتون سره مخې وي. دا چې لغمان یو لرې ولایت ده چې کابل ته راځي او تګ راته کوي، داسې ځوانان زموږ کړېږي. زه خپله دغسې موضوعاتو ډېر حساس دیم چې دغسې موضوعات باید په راتلونکي اوس کې پیدا نه شي. دفتر سمې شکایت هم راجع وکړي چې دوی ستونزه برسې کړي. لغه وروسته که دې موضوع حل نه شوه
تر کې سب ډېر رضیت مننه. خدا وای چې په لغمان کې پیدا ده، په لغمان کې مکتب ویلې ده او تحصیل کړي او تقریبا و کال په دغه سیاتامي کې د اجیر په صفت کار کړي. خو اوس چې
یو موضوع دلته بل ادا ده چې کمیسونه یې صادري چې کله امکان اخلي هغوی هغه مسلکي والا ته ډېره ترجیح نه ورکوي. دوی په دې نه پوهېږي چې دغه دې مسلک اړوند مسلک ده. نو کله چې دوی معرفي شي بیا روغتیا وزارت دوی ګوري چې ځکه لابراتوار یوه حساسه موضوع ده چې باید هلته مسلکي کسان لاړ شي او غیر مسلکي نه. نو په همدې اساس باندې که دغه ستونزه هم وي نه شي ویلی ماسې ولې څخه هره ستونزه ولري روغتیا وزارت په خدمت کې ده، شکایت دفتر لرو، کولی شي چې مراجعه وکړي.
ترکه سب زما مقصد دا و چې دا وای چې زه کابل ته نابلدم یم او دومره پیسې نه لرم چې لاړ شم او راشم او ستاسو آواز به اوري. تاسو ورسره د خپل لخوانه څومره مرسته کولی شئ؟ که تاسو
زه خپل درس اور دا ډېر کوم چې کله ما ته مراجعه وکړي زه به ورسره لاړ شم. په کومه اداره کې چې ستونزه وي ان شاء الله هغه ستونزې نقاط کوم ځکه چې مهم نقاط ورته حل پیدا کړم او د حل لاره ورته وګورم. موږ خدمت کیو
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو. وام اورېدل چې د لغمان له ولایته د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کال مخکې د لغمان ولایت د عامه روغتیا د ریاست د ټکنالوژۍ برخه ته امتحان ورکړ. په امتحان کې کامیاب شوی هم ده. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسیون کامیابی تایید کړی او د مقررېدو مکتوب یې د عامه روغتیا وزارت ته لیږلی هم ده. خو د ده په خبره کال کېږي چې دغه مسئلې پسې سرګردانه ده او د عامه روغتیا د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي نورالله ترکی وویل چې نظیف الرحمن دې ورته مراجعه وکړي او دی به ورسره تر هغې دفتر په دفتر وګرځي چې ستونزې ته یوه قانوني لاره پیدا کړي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني. خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل شوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلي دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډېر منظم ورځو د خپرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي. ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته یو هلک چې د روزګان څخه راغلی د درې میاشتې یا څلور میاشتې به کېږي زموږ په کلي کښې د دې لهچو سره اوسېږي. د ذبیح الله په نامه دی. دا که د هر چا وي زما آواز اوري، زما سره د دوه شمېره معلوماتو کې او د خپل کشر دي پوه شي 0 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
د غدری د ټول کارکونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خاجینه نه چایې کیننده لږه د دې مد ولایت واشیر ولسوالۍ د کار زکه د سیمه څخه نیولې ده. مخکې مې هم پیغام ور پرېښو بیا هم پیغام پرېږدم. چې نور په سیمه کښې یو کس د داود په نامه باندې اوسېږي چې د هغه شل 15 کاله کېږي چې راغلی په دغه سیمه کښې دی. نو دی وایي چې زه د عراق ولایت د شینډن ولسوالۍ د دې ښار د سیمې یم. نو که دار مومن مسلمان یې نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسه. یو بل مسلمان ورور پیغام پرېښی و په ادبي راډیو کښې خپل شمېره یې نه وویلې چې دغه کس زموږ دی. زما څخه یې غوښتنه کړې وه چې دی دې بیا پیغام نو بیا هم زه پیغام پرېږدم. تاسو کولی شئ چې ما ته زنګ ووهئ زما په شمېره باندې او زما سره خبرې وکړئ او زه دغه کس تاسو ته په لاس درکړم. تاسو تر لاسه پورې در ورسوم. نو زما د ټېلېفون شمېره ده 0 0 1 0 2 8 1 9. ټېلېفون شمېره یو ځل بیا هم تکراروم 0 0 1 0 2 8 1 9 0 0 1 0 2 8 8 9.
سلام سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقي د هلمند ولایت تاسو سره وصل یم. د ورکو عزیزانو په لیست کښې یو نفر نیازولي په نامه دی چې عصابي تکلیف هم لري. موږ د علمي درې ورځې کښې چې پیدا کړی دی نو بیا هم یو چا راته وویل چې ازادي راډیو زموږ سره دا همکاري وکړي چې دغه دوست چې د هر چا وي نو دی داسې عصابي تنازل یم سفر خراب کړي. نو ازادي راډیو زموږ پیغام نشر کړي دغه ورور که د هر چا یې یا څوک معلومات لري موږ پیدا کړی دي د دې د لومړۍ او زه سره دی زموږ کور. نو هر یو کولی شي چې مراجعه وکړي که غواړي زموږ سره اړیکه ونیسي نو زموږ د تلیفون دوې برخې شمېرې دي 0 0 1 0 2 2 2 2 2 او سلام شمېره ده 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
حافظ دا مسلم کاری وکي و سلام.
سلام علیکم زغدارین ما د زابل ولایت نه خبر کوم موجود ونه قره پیدا کړی یو سمین میږي سمین ولان میږي بل عبدالرحمن میږي تقریبا ما را د اعصاب مریضی لري کلو ایران کله ایران مسکړی دی اوس زابل ولایت کې سما سره دی نو کار څوک وای دی په معلومه مثال کله چې خپل دغه وروره ما دې په دغه شمیره زنګ وی سپراوی دا وایا پنځه سوه اتاتیا شپږویس شمیره یې زلی بیا وایم صفر اووه صفر اووه اووه پنځه اته اته دوه شپږ د هر چا چې وروره راغلي چې زابل ولایت ته سنکي ولسوالۍ ته خپل هر څه اولاد یې دا وروره بودي دي نو په دې هیله چې دا زما پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم سلام نن کې له آزادۍ راځو کارتون کې تازه خپل فرید ملک ما ټول حد دي تاسو نه دلته وکړه دا ان دی الله په نام د خدای الله نن دی راځي مولا دا دا بنا سکیږي د کوم ما درکته وای دا چې دا وروري چې زه یې بس ما تر دې شمه زنګوي چې په نو سوال دی یوي سي سي په سپر ولا شمه دا سپر واه یا اتصال دې څلېخ توته وو پنځه د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم د دې شلم ټول بشیاد ز قدرت الله مریم د کندهار ولایت فرغنداب ولسوالۍ څخه تکي مخکې ما هم کرامونه سپکړي دي خو یو وخت کرام پرې شوی چې دا چې ما ویل چې ما کاور څو دي نه درک څو دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ لیدلې دي اداسې دي هغه پیغام نو هیله کوم چې بیا راته نشر کړي یا دا زما پیغام نشر کړي د تلیفون شمیره مې ده صفر اویا درې سوه شپږشپېته اووه سوه څلور څلوېښت اته د تلیفون شمیره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې دوه واره شپږ اووه او دوه واره څلور او اته شمیره ده هیله کوي چې زما پیغام نشر کړي ډېر به درته خوشحاله شم. السلام علیکم.
السلام علیکم دلته شاولی دی شاولی نام دی ورک شوی دی د لس کاله کېږي چې دلته موږ سره را سره دی نو دی وایي چې زه د مرغاوې یم ښه هر شی ته معلومه شته په دې شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه اته یو ش شپار سلور انزه دو نو. سلام علیکم.
الو سلام علیکم. دغه دې څه چیرې شنبه او دغه یک شنبه مو اعلان کړی وو د یو بنجي په باره کې چې شنې سترګې دي او دولس جلس کاله در مخه ورکو بيدا سوې دي. ښه زموږ ماما دولس جلس کاله در مخه ورکو شنې سترګې دي ګران نومېږي کې اوږ مخه دی انو که در رښتیا سره دغه سړی وو پر دغه لمبر بیا تاسو زموږ سره تماس ونیسي یا مازې زموږ ته دا پیغام که مهرباني بیا په یک شنبه شیر کړي صفر اویا یو اچا دوه ویشت یو سلو درې دېرش صفر اویا یو اچا دوه ویشت یو سلو درې دېرش پر دغه شماره زموږ سره مازې اړیکه ونیسي. مننه وروره.
مننه کوم دوستانو. اوس به ورسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې تاسو خپل عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. غیدا دې غزنین خبره کوم. زما یو ورور د جمال الدین نیږي را دوه کاله کېږي د کور راکوي دي ناستی د دغه نمبر نه دي د ازادي راډیو نمبر مې ځاتهشاته واخ سل نو خاص وکړي. زما یو ورور جمال الدین په اړه معلومات لري. ما په دغه شماره زنګ ووهي صفر اویا او اویا پنځه سوه اته اتیا شپږویشت بله شمېره مې ده صفر اویا څلور سوه نوي ته دېرش اته شپېته دا دوه شمېرې مې ده
ټلیفون په دغه شمېرې تماس ما سره ونیسي صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت د ټلیفون شمېره صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت.
زه د کندهار ولایت نه میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی دي د بلاکشا په نامه باندې د اووه میاشتې کېږي د کوره څخه نه دره کوي د دې اسراک مسته مزه دا ویره دی چې دا خوښ کو چې زما پیغام د شرکی ډیر مننه او سلام. د ټلیفون شمېره زو ته وایم چې تر وستا و 30 10 نشکته بل شمېره چې تر وستا و شتول نیوی 10 او 10 دا چې دا به سره تماس ونیسي کله د پات له چا معلومات درلودي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه هغه لاله د محمد جان دی چې د کور ته ولسوالۍ د جمعیتان د کلي اوسېدونکی اوس په لاندې په کندهار کې په ښار په فامیلي کې اوسېږم. زما یو ورور ورته تقریبا شاجې ولسم ولسم کالي خونه مې خلیل دی که هر مسلمان ورور سره یا سره دي یا په اړه معلومات لري یا ځای لیدلی نو د ټلیفون په دغه شمېرو د تماس سره ونیسي. دا د ډېر مهرباني وي او شماره یې درته ووایه صفر اویا یو دېرش یو ویشت نه سوه پنځه بله شماره ده صفر اویا نه ویشت څوارلس دوه سوه پنځه ویشت بیا تکراروم صفر اویا یو دېرش یو ویشت نه سوه پنځه بله شماره ده صفر اویا نه ویشت څوارلس دوه سوه پنځه ویشت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د پنځو کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکه شوې ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او شل زره افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده صفر اووه درې یو نهه دوه دوه و درې شپږ او دوهمه شماره ده صفر اووه دوه نهه صفر پنځه اته اووه دوه صفر.
سلام علیکم ورور جما. یو د تره زوی ده چې په نوم عبدالرحمن نومېږي د پلار نوم یې بهرام ده د ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسېدونکی ده. په پولیم خومري کې نادرکه سوی ده که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا اووه ویشت یو درې نوي اوولس. بیا تکراروم دغه لمبر صفر اووه اویا اووه ویشت نونس دریسوا ولس ډیره مننه.
السلام علیکم، زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت ورمموی من سیزی د کلی اوسیدونکی یم. د معلومه د محمد عمر په نامه شمې سترګې دي. د څلور پنځه میاشتې کېږي چې د مسلم باغ ته مزدوري لپاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي، او زما د تلیفون شمېره ده 0024 2 4 2 8 پایک دی. ده ډېره مهرباني.
بله، السلام علیکم، زما خیری دی پکې او له دې د پټانو څخه دا پیغام درته پیږدم. زما یو ترز وای دی چې بادرګل نمیږي او د پلار نومي هم بصیر نمیږي. د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک کړي. موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو، خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په حق له معلومات لري، نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي، او هر چا چې پیدا کو دې نه کا باندې جزا ورکول کیږي. زما دا ټلیفون شمېره ده 0 79 4 8 4 8. دا ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 79 4 8 4. دا زه دې زه دې ولنه چې زه په پیغام نشم. یو سلام،
زه جوګان ولایت او د پښتې د ولسوالۍ خیریه منډه خیریه نثار تل کال کې دي ورسته هڅه ستاسو کې معلومات لري. په دا شماره دي ماته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا پلور نه وي درشمت درو اتیا. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 8 1. یا وری بیا وایم 0 00 02 4 3 8 1. همدار است تاسو کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. ما یو مهماري چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د چپر لاس خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چیس ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري، نو زما سره دې په دغه اړیکه اقتصادي تکلیف هم لري. که چېرې هر چا معلومات زما سره دي، دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 03 1 08 9 16. شماره یو ځل بیا 0 03 1 08 9 16.
السلام علیکم. پیغام دا غزه چې موږ ورته تاسو د عبدالوهاب سلام د عبدالمحمد صاحب کې دې دې ګورې م عبدالوهاب م دې په خپل امریکا بل څه کې اوري په دغه شهر دې مشته ځان و 0 03 1 03 کینځه یو نه نه دلور و کوار چې په دغه شهر کې مشته ځان و بل یا شماره تکرارو 0 03 1 03 15 1 9 9 3 و. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه اخر محمد خدیم د ایلمه ولایت د واشنگ ولسوالۍ نه یاري کوي. ولې نو یو خاله دې چې تقریبا د شرکار کې سرسته وي، د بشیر په نامه د یار مسلمان ورته په دغه اړه د مړه د جدي معلومات لري. نو ما ته دې نه راپوري د مخه په دغه شمیره اړي کوي 0 01 0 02 8 1. یاره ول جوایم 0 01 0 02 8 1. السلام.
بله، السلام علیکم، زه گلزار عالم پر دې چې د خدمت ولادت برنامه تخصص سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د محمد بن احمد شاو قاتل لري. دا درې غاړي کې چې نه درې کسه وي دی. د پلار نوم یې عبدالباری دی، د نیکه نوم یې محمد خان دی، او ورور نوم یې عبدالمالک دی. چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي. ډېر ترجیح ده په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 03 8 2.
پارسل وسر آت دوا سپر شمیرا یو څه کې پیاوه سپر وې سپر درې آت سو سلور سرویس آت سو شل چې هر څه کې په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي تاسو کې ازادي راډیو ته کار کوم څنګه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي وستاسو
السلام علیکم زمان چې د بلال د نګران نه پته ماسکنا او زما یو ورور دی تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي نادره کشوی دی او کچا چا پیدا کوو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي صفر اویا دوه څلوېښت پنځه نښه دوه سوه یو اویا بیا تکرار ووم صفر اویا دوه څلوېښت پنځه نښه دوه سوه یو اویا السلام علیکم
خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل آزادی رادیو